سلامونه او راس په خیر وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دی. نن چهارشنبه د سلواغې څلورویشتمه. تاسو زموږ غږ د ازادۍ راډیو نه اورئ. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د اسلامي دولت خراسان څانګې یا د ایشا د سلواغې درویشتمه د کندوز ښار په مرکز کې د کابل بانک څانګې بهر د چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست. د فرانس پریس خبري اژانس ته دایشت یوې اعلامیې په حواله چې د سلواغې په څلورویشتمه د دې ډلې په اماغ ټلګرام چینل کې خپره شوې وه راپور ورکړی چې ځانمرګې برید د طالبانو یو شمیر حکومتي کارمندان په نښه کړي چې د کابل بانک څانګې بهر د خپلو معاشونو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. په کندوز کې د طالبانو امنی قومندان ویان جمعالدین خاکسار پرون وویل چې په کندوز ښار کې په یو ځانمرګي برید کې 15 کسان چې ملکی وګړي او د دې ډلې د امنیتي ځواکونو غړي هم پکې شامل دي وژل شوي دي. هغه دا هم وویل چې په دې پیښه کې 9 کسان ټپیان شوي دي، خو د طالبانو دوه سرچینو سره د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نمونه واخیستل شي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې د مړو شمیر د 1400 ترمنځ وویل. دا برید یو ورځ وروسته له هغه وشوه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان او سیمه کې د دایشت خراسان ولایت څانګې لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه بحث لپاره یوه غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان لپاره حیاتي رول لري او د نړیوالو جرمونو لپاره د حل لاره ده. ښاغلی بینټ پرون د سلواغې درویشتمه په ټویټر کې ولیکل چې د نړیوالې جنایي محکمې پر وړاندې بندیزونه دا محکمه کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د بدترینو جرمونو لپاره د عدالت او جبران لپاره د قربانیانو هیلې له منځه وړي. سپینې ماڼۍ د فبروري په 6 اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمونو پر نړیوالې محکمې د بندیزونو لګولو اجرایوي فرمان صادر کړی دی. د دې اقدام دلیل د سپینې ماڼۍ لخوا د محکمې په اړه بې بنسټه تحقیقات وو چې متحده ایالات او اسرائیل په نښه کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو هرکلی وکړ. ښاغلی ټرمپ د سې شنبې په ورځ د سلواغې په درویشتمه په سپینه ماڼۍ کې له فوګل سره په لیدنه کې وویل چې د روسیې په زندان کې له 3.5 کلونو وروسته د هغه خوشی کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د ښه نیت نښه ده. په ورته وخت کې د ازادي اروپا راډیو ازادي مشر سټیفن کاپوس پرون د فوګل د خوشی کېدو په مناسبت په بیان کول چې دا د خوشحالی خبر دی او مارک فوګل او د هغې کورنۍ او همدارنګه د ډونالډ ټرمپ ادارې ته د دې لاسته راوړنې مبارکي وایو. ښاغلی فوګل د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والټرز او د یرغمل نیونکو د چارو لپاره د ټرمپ ادارې د ځانګړي استازي آدم بولر سره یو ځای د سه شنبې په ورځ ناوخته د میریلند په انډروزو هوایي اډه کې له الوتکې څخه د امریکا خاورې ته ننوته. د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابو الغیز وایي د غزې د ترانګې او لویدیځې غاړې له سیمو څخه د فلسطینیانو بې ځایه کول د سیمې لپاره د منلو وړ نه ده. د فرانس پریس خبري اژانس د خبر له مخې ښاغلی ابو الغیز نن د سلواغې څلورویشتمه په دوبۍ کې د عربي لیګ ټولنې د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې طرحې په اړه وویل چې د غزې اوسیدونکي د بل ځای ته کډه شي. د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل دا د عربي نړۍ لپاره چې له سلو کلونو راهیسې له دې مفکورې سره مبارزه کوي د منلو وړ نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه دې د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه دې په پښو ودروي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو هرکلی کړی دی او د اوکراین پوځ وایي د هوایي مدافع ځواکونو یې نن پر پلازمینه کیف د روسیې هوایي حمله شنډه کړې ده. د کیف ښاروال ویټالی کلیچکو پر خپل انسټاګرام پاڼه ولیکل چې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او 3 تنه نور ټپیان دي. کلیچکو زیاته کړه چې د چاودنې غږ لوړ و خو هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک فعال دی. د اوکراین د هوایي ځواک چارواکو ویلي دي چې روسیې پر کیف د بالستیک توغندي په وسیله برید وکړ. رویټرز خبری اژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې دوی د 14 غږونه اوریدلی دي. چارواکو د کیف په دوو ناحیو کې د ورلګېدو خبر هم ورکړی دی. او افغان کرکټ ملي لوبډله نن سهار چهارشنبه د سلواغ څلورويشتمه د 2015 کال د تلولې جام سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ورسېدل. افغان کرکټ بورډ ویلي چې افغان لوبغاړي به د یوې اونۍ اوږد کنډیشننګ کمپ کې برخه واخلي چې پکې به د پاکستان الف لوبډلې او د نیوزیلند په وړاندې دوه تمریناتي لوبې هم شامل وي. مخکې له دې چې د فبروري په 21مه په کراچۍ کې د سویلي افریقا سره خپل لومړی رسمي لوبه وکړي. سلامونه، بیا هم زه فرشته سها کې ما په دې خبري ټولګه کې مو ملتیا غواړم. دې خبری ټولګه کې د افغانستان او نړیوالو اړوند راپورونه درته لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په افغانستان کې د نړیوالې جنایي محکمې رول یې مهم بللی دی. په دې اړه درته مکمل راپور لرو. او د دې ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب دی. دغه راپور هم وړاندې را سره اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي خون کې مارک فوګل د خوشی کېدو په اړوند هم تفصیلي راپور لرو. او ترڅنګ به د هلمند ولایت نه د چرګانو فارم لرونکو ستونزې هم ولرو.
په خاصیت لرو چې مثال زموږ د نه کیفیت پیدا کړي او بل د بازار مثال د منډي په خاطر موږ په بازار کې د چې منډي یو شی ولرو چې موږ د خپل مال تل وروو بس
تر پایه مو ملتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دی خبري ټولګه ته مو بیا حمزه خیر اغلاست وایم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په افغانستان کې د نړیوالې جنايي محکمې رول مهم دی. ریچارډ بینټ پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د دغه محکمې په څارنوال کریم خان له بندیز وروسته په یو بیان کې ویل چې د نړیوالې جنايي محکمې د کمزوري کېدو هڅې به د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو وختونو ته زیان ورسوي. نړیواله جنایي محکمه یا ICC 13 میلادي میاشت د طالبانو د مشر هیبت الله خوانزاده او د طالبانو د حکومت د مشر قاضي د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړې و. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري د نړیواله جنایي محکمه په څارنوال کریم خان له بندي سرسم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې ICC مهم رول لوبوي او دغه هیواد په ګډون په نورو هیوادونو کې د جرمونو د حل لپاره له محدودو موجودو لارو څخه ده. ریچارډ بینټ پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې د امریکا بندیزونه د دغه محکمې حیثیت کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو غوښتنو ته زیان رسوي. نوموړي ټینګار کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه د نړیوالو جنایتونو لپاره د حساب ورکولو او عدالت یوازینی مرجع ده. د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د فبروري په شپږمه سپینې ماڼۍ د ICC په څارنوال کریم خان بندیزونه اعلان کړل. د دې اقدام لامل د سپینې ماڼۍ په وینا د یادې محکمې هغه بې بنسټه څېړنې دي چې امریکا او اسرائیل هدف ګرځولي. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو کارپوهانو ډلې چې ښاغلی بینټ هم غړی دی د ویلامي په خبرولو سره دا پریکړه اندېښمنونکي بللې او په نړیواله کچه یې د قانون پر حاکمیت برید ګڼلې. دوی د امریکا بندیزونو ته په اشاره ویلي چې د عمل نړیواله جنایي محکمه کمزوري او د جنګي او د بشریت په وړاندې د جرمونو په اړه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د دې مخکې څېړنې له خنډ سره مخ کوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله جنایي محکمه په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه. د محکمې څارنوال کریم خان دغه حکم د اعلان پر مهال د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې په لاس لرلو تورن کړی وو. که څه هم امریکا په رسمي ډول د دغه غوښتنې ملاتړ نه دی کړی خو د بشري حقونو یو شمیر افغان فعالان وایي نړیواله ټولنه دې په ګډه د نړیوالې جنایي محکمې د دغه غوښتنې د عملي کېدو لپاره هڅې وکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
نقش محکمه جزایی بین المللی
په افغانستان کې جنایتونو ته د رسیدو په برخه کې د نړیوالې جنایي محکمې یا ICC نقش ډیر مهم دی. دا محکمه کولی شي چې د بشر ضد جنایتونو په برخه کې د طالبانو په اړه څېړنې وکړي او د دوی مشران محکمه کړي. ICC په دې برخه کې یو معتبر بنسټ دی او باید ملاتړ یې وشي څو وکولی شي اغېزمن رول ولوبوي. خو دا چې امریکا په دې محکمې بندیزونه وضع کړي، د عدالت په برخه کې د دوی هڅې اغېزمنوي.
د ښځو د حقونو بله فعاله راحل تلاش
درخواست ما از جامعه جهانی در
نړیوالې ټولنې غواړو چې د نړیوالې جنایي محکمې په ملاتړ سره هغه کسان چې په افغانستان کې بېګناه خلک وژلي، هغه خلک چې په تیرو نږدې درې نیمو کلونو کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې، د هغه چې افغانستان یې د ښځو لپاره په زندان بدل کړی، باید په وړاندې یې شوې پرېکړې عملي شي او دوی باید محکمه شي.
بروی مردم افغانستان خصوصا زنان بستن.
د یادونې ده که څه هم د ښځو په وړاندې د طالبانو ځپونکي اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې لا هم د خپلو پالیسیو پر دوام او د دغه اقداماتو پر عملي کېدو ټینګار کوي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه یې تامین کړي دي. زده کړې او کار دوه هغه مهم مسایل دي چې طالبانو افغان نجونې او ښځې ترې راګرځولي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب دی. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ایز دفتر د یو راپور په خپرولو سره ویلي دی چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یوه خاموشه جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سرطان یو شمېر ناروغان د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې د امکاناتو له نشتوالي شکایت لري. نور جزئیات سنا ککړ پر راپور کې.
امکانات د افغانستان اصلا کې به مرزای سرطان اجنه و کمک نمیشه.
د بدخشان ولایت اوسیدونکې عزیزه و وی له څلور کلونو راهیسې په سرطان اخته ده او په افغانستان کې د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله اړه شوه چې پاکستان ته ولاړ شي.
زه خپل څو ځله کابل ته ولاړم. هلته هم په ډیرو پیسو درملنه کیږي چې ما یې توان نه درلود. په دې وروستیو کې په ډیرو ستونزو او دا چې له دفتر څخه ډیره پوروړې شوم، د کیموترافي یا د وړانګې درملنې لپاره اړه شوم پاکستان ته لاړ شم او شپږ میاشتې هلته وم.
د کندهار ولایت اوسیدونکي خلق یار وایي د کورنۍ درې غړي په دې ناروغۍ اخته دي او د درملنې لپاره یې لازم امکانات نشته. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ایز دفتر د فبروري په 11مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي، په لرې پرتو سیمو کې د ډیری خلکو ته د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره مرکزي او ملي روغتونونو ته سفر یوه هیله ده. خو بیا هم د یاد سازمان په خبره دا سفر له ننګونو ډک دی. په راپور کې افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ایډوین سنیزا سلواډور په حواله راغلي، په لرې پرتو سیمو کې د یو نامرئی دښمن سرطان پر وړاندې خاموشه جګړه روانه ده. ښاغلي سلواډور په دې ټینګار سره چې روغتونونه د خپلو خدمتونو د لوړولو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري وویل، د سرطان ناروغان د تصور نه وړ شرایطو کې ژوند کوي او روغتونونه د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان پر راپور کې د کابل ملي روغتون د سرطان د درملنې یوې متخصصې فرشتي رحماني په حواله راغلي، د ناروغانو د انتظار لست اوږد او د شته بسترونو شمیر محدود دی. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري په 10مه نیټه د طالبانو حکومت د ملي روغتیا وزارت لخوا د سرطان ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي په هکله په یوه ناسته کې د یاد وزارت د روغتیا خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقانی وویل چې د عامې روغتیا وزارت د سرطاني ناروغانو د درملنې او پاملرنې په برخه کې به خدمتونه او هڅې لا پراخې کړي څو د ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ نه شي. د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2023 کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسېده، خو تازه د هرات په سیمیز روختون کې د طالبانو چارواکو راپور ورکړی چې په دې ولایت کې د سرطان په پیښو کې 1.5% زیاتوالی راغلی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
اوس هم واره سیدلې یوې نړیوالې موضوع ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو هرکلی وکړ. امریکا د روسیې لخوا د فوګل له خوشی کېدو وروسته د یو بل امریکایي د خوشی کېدو په تمه ده. په دې اړه نور جزئیات به غوسه احمد زئی راکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو هرکلی وکړ. هغه له ټرمپ د سې شمې په ورځ د سلواغې په 23مه په سپینې ماڼۍ کې له فوګل سره په لیدنه کې ویل چې د روسیې په زندان کې له 3.5 کال وروسته د هغه خوشی کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د خنیت نښه ده. سپینه ماڼۍ تمه لري چې یو بل امریکایي وګړی به د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د مارک فوګل د بیرته راستنېدو له هرکلي سوسته وروسته خوشی شي. ویل کېږي چې مارک فوګل یو ښوونکی د چې پروسیه کې له 3.5 کال زندان تیرولو وروسته خوشی شو. د فبروري په 18مه وخت په سپینه ماڼۍ کې د فوکل د بیرته راتګ هرکلی وروسته ټرمپ ویل چې یو ډیر ځانګړی کس چې رسنوي ته پیژندل شوی دی د فبروري په 12مه به خوشی شي. هغه د دې کس د ویت پړه توضیحات ورنکړل او نه تایید کړل چې دا به هغه سوګي چې اوس په هله روسیه کې بندي دی. ټرمپ زیاته کړه چې د فوکل خوشی کول د ډیری عادلانه معاملې پر بنسټ او هغه هیڅ جزئیات ورنکړل او دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې برخه کې د خنیت نه خده. ټرمپ چې د فوکل ترڅنګ ولاړو بي ویل چې زه فکر کوم چې دا کېدای شي یو ډیر مهم عنصر وي د جګړې د پای ته رسولو یو لوی برخه وي. فوکل ویل زه اوس مهال د ځمکې پر مخ د تر ټولو بختور سړی په څیر احساس کوم. فوکل ویل زه غواړم تاسو پوه شئ چې زه په دې کې هیڅ اتل نه یم. ولسمشر ټرمپ یو اتل دی، دا سړی چې له ډیپلوماټیک خدمت څخه راغلی اتلان دي. زه له خپل هیواد سره مینه لرم او خوشاله یم چې بیرته دلته راغلی یم. فوکل زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ماته په بخنه کې سخاوتمندانه او د یو دولت تمدار په توګه چلند وکړ. هغه د ټرمپ د ځنګړي استازي استیو ویتکاف څخه مننه وکړه چې د فبروري په 18مه روسیې ته سفر وکړ، له پوتین سره ولیدل او د فوکل سره د متحده ایالاتو په بیرته الوتنه کې ملګرتیا وکړه. د فبروري په 18مه نیټه سپینې ماڼۍ د فوکل د خوشی کېدو د روسیې خبرور وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې فوکل په ناسم ماتوګه نیول شوی وو. فوکل په 2020 کال کې دی یو ډبل تبي چرسو په لرلو پولیس ونیو. هغه چې نموړی وای د ملا د جرای عملیات ورسته ورته د ډاکټر له خوا نسخه ورکړ شوی و. هغه ورسته په روسیه کې په 14 کلون باندې محکوم شو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له خوا په خبر شې لمه کې ویل شي چې ولسمشر ټرمپ سټیف ویټوکوف او د ولسمشر سلاکارانو د تبادلې په اړه خبري مذاکرات وکړل چې زموږ لپاره د روسیې له خوا د خبرور په څرګندولو تمام شول او دا یو خوده چې مونږ په اوکران کې د وحشتناک جګړې د پای ته رسولو لپاره په سملوري روان یو. سپینې ماڼۍ دغه خوشی کېدل د تبادلې و برخه بلله. خدای ونه ویل چې متحده ایالاتو په بدل کې څه ورکړي دي. فوکل چې د روسیې په پلازمینه کې د انګلو امریکن خوانځي کې تدریس کوه، د امریکا او روسیې ترمنځ بندیانو په پخوانی تبادلو کې له لست غورځول شوی و. هغه د هغو سو امریکایانو څخه یو و چې په روسیې کلونو کې په روسیه کې د جالي تورن په تور نیول شوی او سختې سزاګانې ورکړل شوې دي. واشنگتن د دوی څخه ډیر د کرملین له خوا يرغمل شوی بللی چې د هغو روسانو د خوشی کېدو لپاره د چانی واهلو د بدیل په توګه وکړوي چې په لویدیز کې د سخت جرمونو له کبله په بند محکوم شوی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په هلمند کې د چرګانو فارم لرونکو ستونزې د هلمند ولایت د چرګانو فارم لرونکو د پلو ستونزو پاړه له حکومت څخه جدي د پاملرنه غواړي. هغه وی چې سره لدی چې په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه په زیات شمیر شتون لري، خو د غوښو او یا چرګانو لپاره په لخکرګه ښار کې ځنګړی ځای نه لري او په ورته ډول حکومت د ناروغیو په مخنیوي او نورو اړوندو مسایلو کې هیڅ ډول مرسته له دوی سره نه ده کړې. د فارملرونکو په وینا د هلمند د چرګانو غوښه چې په دغه ولایت کې تولیدیږي د پاکستان ستانی غوخو واردات محدودوي، خو حکومت باید د دغه صنعت لپاره پوره توجه او ملاتړ وکړي. په دې اړه د سیمینه نور حال زموږ همکار اورو.
د هلمند ولایت د چرګانو فارم لرونکو شکایت لري چې حکومت لپاره مغرزه ولیدي. دی اوس د حکومت څخه د جدي ملاتړ او پاملرنې غوښتنه کوي. په دغه ولایت کې که څه هم سره له دې چې د چرګانو فارمونه په زیات شمیر سره شتون لري، خو د ښه بازار، مناسب ځای او د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دوی له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د فارم لرونکو په وینا که حکومت ورته په دې برخه کې مناسب ملاتړ وکړي، نو کولی سي د هلمند د چرګانو صنعت لا نور هم پراخه کړي او د خلکو اړتیاوې پوره کړي. عبدالحی چی د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې د چرګانو فارم لري وایي:
مشکلات مثال د دانې په خاصیت لرو چې مثال زموږ دانه کیفیت پیدا کړي، او بل د بازار مثال د منډی په خاطر موږ په بازار کې د شو منډی یو شی ولرو چې موږ د خپل مال لته وروو باس.
جمیل د هلمند ولایت یو بل وسیدونکو دی چې په یو لری پرته سیمه کې د چرګانو فارم لري. هغه په پالنه بوخت دی وایي:
زده پارم دامی شالا درم پاسل دو پاسل می خیسی دیو ساسل مش پیدا کلی دی و پر داغا درم پاسل که نمیسال دو در باسم تاوان کلی دی مشو ملکان خالگی مانا دوغنی کاروبار نو پرا غلی زد زرو سلو لاس دوغنی کدار مارا ولی و پا دوغا کش دیو دام پا داغا دی دا ودی شوی دا سلویش پوس ولی پا دیوانی داغا پاد گرسو چی بیاغا دوائی دا کندار تیم جنگو نو داغا زراتلا کټنانو کټنان راتله چې هر کټن یو 50000 په نوښته وغو د مثال ته خپل غدي کټنان ولې د بستیا پرته دي چې پاغه یې لاج نه وسو 2000 2500 خو شاخه هغه څه دي چې یو مخ مدار شو موږ مونږ د و توغ زول چې معنا دی وانان خل له او بل کې و کلمې خطې خپل ولې دالته.
د هلمند ولایت د کرنی ریاست مسولین وایي چې دغه ولایت د چرګانو غوښه د تولید پراختیا ته دوام ورکوي. د کرنی پر ریاست کې د مالداری د برخي مسول شاه محمد خان وای اوس مهال له 1200 څخه زیات د چرګانو فارمونه په دغه ولایت کې شتون لري. نوموړی وای دی په بیا بیا له فارم لرونکو سره مرسته کړي او هغه ته د عامه پوهاوي په برخه کې روزنیز ورکشاپونه جوړ کړي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د کرنی ولګول مالداری ریاست په چوکاټ کې د چرګانو فارمونه یو رسمي اتحادیه جوړه ده چې ورسره 1200 فارمونه انترغام زیات دي، خو 1200 فارمونه اوس مو سره ثبت او رجستر دي او په روزمره ډول دا په سیزن پورې اړه لري. د اوس مهال 1500 کیلو یعنی 1500 ټنه د چرګانو غوښه بازار ته ارزه کوي.
د هلمند ولایت د چرګانو فارم لرونکي پر داسې مهال د حکومت څخه د ملاتړ غوښتنه کوي چې دغه ولایت د شاوخوا 80% خلکو اقتصاد په کرنه او مالداری پورې تړلې دي. له هغه وروسته چې په دغه ولایت کې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوي او دغه راز په دې وروستیو کې دغلته وچکالي راغلې، د دغه ولایت د خلکو اقتصاد ورسره نور هم ځپل سوی دی. د دغه ولایت د فارم لرونکو او نورو خلکو غوښتنې دا دي چې حکومت دې د دغه ولایت د خلکو لپاره د کرنې او مالداري او په نورو برخو کې ورسره مرستې وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې په تیر نږدې یو کال کې د بیلابیلو جرمونو په تور نږدې 2000 کسان نیولي دي. امنیه قومندان وایي په نیول شویو کسانو کې د نشه یي توکو قاچاق وړونکي، قاتلان، غله، رشوت خواره او خلکو ته اختر ورکوونکي هم شامل دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي په تیر یو کال کې د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې د ګڼو جرمونو په تور په سلګونو کسان نیولي او عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. په یاد ولایت کې د امنیه قومندانۍ مرستیال مولوي محمد طاهر مبارز نن سه شنبه د سلواغي په دروښته منیټه د اطلاعات او کلتور ریاست کې په یو خبري ناشته کې وویل
نن سه شپږه بیا تنه د بیلابل جرمونو په تور نیول شوی د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلینو په تیر یو کال کې پاک سوی یو بیلابل فیزې سب کړی دی دور سو څلور نوي تنه مجرمین نه د یادو قضایاو په تور نیول د غلا په تور 590 تنه د قتل په تور 100 تنه د کاچاک په تور وشپېته تنه د بریکاری په تور در اویا تنه د رشوت په تور دوه تنه د غصه په تور ډیر لستنه د اختار په تور یو لستنه نیول شوی
مبارز وای هم دا راځي د نامشروع اړیکو په تور درش پېته تنه د وهلو ټکولو په تور 115 څلويخت تنه د انسان تختونی په تور یو لستنه د والدینو د شکایت په تور درې درشتنه او 204 څلبختنه د نورو کوچنیو جرمونو په تور نیول شوې دي هغه وای د ټولو نیول شوو تورانو دوسی عدلي ارګانونو ته سپارلې دي د ننګرهار اوسیدونکو باید د غلو او نورو کسانو په نیولو سره په خار او ولسوالیو کې امنیت ډیر ښه شوی دی خو وای لا اوس هم یو شمیر کسان شته چې د طالب له جامع وسلې او اسنادو په استفادې د خلکو د آزار او وضعیت سبب کیږي د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکي چې د نوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل د امنی قومندانې د فعالیتونو په برکت غلابي او جرمونه کم شوي خو د طالبانو په صفونو کې هم داسې کسان شته چې د خپلې وسلې لباس او نوم څخه ناوړه ګټه اخلي څوک له خلکو پیسې اخلي او څوک هم په وړه خبره یا شخصي مسایلو خلک زوروي دا وایي که د طالبانو مشران د دغه ډول خپل سرو مخه ونه نیسي نو د ولس او حکومت ترمنځ به واټن زیات شي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماشام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مونډلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
راپورونه مول ازادي رادیو نه اوریدل مننه چې تر دې د ملمون سره وي وړاندې په خبرونه کې درته د ازادي میل مخبرونه لړو خو در هغه مخ کې په دې خبرونه کې تاسو را لګل شوی پیغامونه هم شته د غواوري برتره ګرځو
تاسو له پیغامونو
سلامونه اونې کې له احترامات مقبول کړي واقعان کار روزګار په افغانستان کې د خلکو ډیر خراب دو کارونه روزګار نسته او رستر بلې وضعیت خرابېږي د پروسه کال کاروبار سخت کال نسته نو بلکې زه خپل کابل ښار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له شاروالي نه ډیر پتنګ راغلي یو ځای کار روزګار نسته بل ځای خلک غریبي ته نه پرېدي کار ته نه پرېدي خدا سال کسی مخو دا سجایم نای ولارس خلقو تا مزایمت کرده خو حیران سالای پات سیسی دا با خیر بدلتا دا حالات سنگ کی گی نو دا مغلم سیرانو چهل دا دا سی دی خبلا دا خپل داخلي ستونزې خپل حل کې او د ملک د ترقی خواته بوزي بس خوشاله اوس
سلام زه ډیره ډیره کارکون کې مولا صاحب مجاهد وای چې دا د خلکو ساتات بعضی خلق نغوالی داتی چونو مکتاب نو بعضی ملایان غوالی بعضی دوست یو تلپختن اوشی کم ولاتو نغوالی دیری نغوالی کامی نغوالی یوی نغوالی دوی نغوالی والی خور طول ملک خود بیام شدو یوایش کم ولاتو نغوالی بسی پختن اوشی بسی اکثریت خلقو تو بای خلاسی پی پی دا کتابیم دا غسی دا پکتوم دا غسی دا شعرائیم دا سی دا بسلام
السلام علیکم آزادی رادیو قدرمنو دوستانو کارکونکو اوریدونکو دا په افغانستان کې ډیره بې وزلي ده خلک په غربت کې په ډیر غربت کې ژوند تیروي دا یو ګولې د یو مړی د ماشان ډوډۍ پیسې هم نشي برابرولای نو خلک په درې سو په څلور سو کالدار باندې مزدران یا غم نه ورته پیدا کیږي. نو په ډیر بد وضعیت کې دی، یا تا چې ډیر غربت کې ژوند کوي، لا به هم هوا کړکېچنه سي، حالات په خراب سي. نو موږ خپل داسې ژوند دی، خو نور دوستان هم وینو تر موږ لا غریبان سته چې په ډیر بد وضعیت کې دي. نو
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په څو شیبو کې به د ازادۍ میلمه خپرونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د اسلامي دولت خراسان څانګې ادایش د سلواغې درویشتمه د کندوز ښار په مرکز کې د کابل بانک څانګې بهر د چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست. د فرانس پریس خبري اژانس د ادایش د یوې اعلامیې په حواله چې د سلواغې په څلورویشتمه د دې ډلې په اوماق ټلګرام چینل کې خپره شوې وه، راپور ورکړی چې ځانمرګي برید ته د طالبانو یو شمېر حکومتي کارمندان په نښه کړي چې د کابل بانک څانګې بهر د خپلو معاشونو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان لپاره حیاتي رول لري او د نړیوالو جرمونو لپاره د حل لار ده. ښاغلی بینټ پرون سه شنبه په خپل ټویټر کې ولیکل چې د نړیوالې جنایي محکمې پر وړاندې بندیزونه دا محکمه کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د بدترینو جرمونو لپاره د عدالت او جبران لپاره د قربانیانو هیلې له منځه وړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یوه امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو هرکلی وکړ. کاغلی ټرمپ د سې شنبې په ورځ د سلواغې په درویشتمه په سپینه ماڼۍ کې د فوګل سره په لیدنه کې وویل چې د روسیې په زندان کې له درې نیم کلونو وروسته د هغې خوشی کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د ښه نیت نښه ده. د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابوالغیث د ابوالغیث وایي د غزې د ترانګې او لویدیځې غاړې له سیمو څخه د فلسطینیانو بې ځایه کول د سیمې لپاره د منلو وړ نه ده. د فرانس پریس خبري اژانس د خبر له مخې ښاغلی ابوالغیث نن په دوبۍ کې د عربي لیګ ټولنې د غړو هیوادونو په سرمشري کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې طرحې په ګډون په اړه وویل چې د غزې اوسیدونکي د بل ځای ته کړه شي. هغې وویل چې دا د عربي نړۍ لپاره چې له سلو کلونو راهیسې له دې مفکورې سره مبارزه کوي د منلو وړ نه ده. او افغان کرکټ ملي لوبډله به نن سهار د 2015 کال د اتلولۍ جام سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ورسېدل.
د ازادي میلمه.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه سي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکي اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې لپاره. لومړی پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلی په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلي وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د درې کال را پدې خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د خزو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري. نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه داسې یو طرحه وړاندې کړې ده چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض‌آمیز رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عینه زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث، ځکه دی چې دغه د نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغه شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورځل کوم کی چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خوځ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک قربان دی بیا نوې سو زما پښتنه تاسو خدغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی قربان دي لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دی یا درناوی وکړي. او خو بل خواته بیا د طالبان حکومت شایو وای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ته کې یادول غواړم، اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دغه نه دایمنلي. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب راسي هغه په دې معنا باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلې چې موږ دا کنوانسیون نه منو، ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و. فکر کوم د 2022 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاری چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینو نه سرغړونه وکړي. او خاص تور باندې چې کده هغه عضویت ولري د ازي باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دغه کنوانسیون نه موږ زکاو او نه منو، چې افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دغه په اساس باندې دیو مکلف دي چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي او دغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا په کې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولای، یعنی سترګې نشي پټولای چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دی خپل راپورونه چمتو کوي او دی هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري. بله
د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جانې د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت ته ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و خو درې میاشتې تېرې سوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو په دې اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا نه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغه خو سدای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلن نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دیو چلن چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په د غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي. بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل وړ دی، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یو والی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکې قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلا جانې د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلي دي عکس العملي اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی هغلته دی دغه بحثونه کړي دي او دا هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دې وغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغه سي د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس مونږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحلې ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي او قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي، پس داغې نه بیا اقدام د اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي. لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول او اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دې ته باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دې ته په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل، دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که مونږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاسي بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت وکړو، سلامات اوسئ.
مننه تاسو له حبچنه.
Allah, 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 All آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو